دولس بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رای قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز باس لرو چې نن په دې باس کې چې نا امنیو د افغانستان پر اقتصاد سوداګری او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړی دي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار درې راکټونه ولګیدل. ناتایج شوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوی. اخو په کابل کې د امریکا سفارت پیو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قرباني ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزن مرګی بریت لکتر لګه دیرشتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړي دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر خار کې لګنی ګونی ډک یو مارکیټ جوشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلی وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اوریدل شوې او امنیتي ز وکونو هم خارونو کې حضور درلود.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو نا امنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته روان سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د امنیو د غیس پاره راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت خبرونه توصل شوی. میرمن نصحت ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدې ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او امنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه غیس پکړی دی؟ مهرباني.
سلام سي فلم باي تاسو سلام ګراندې کوم ټول اوریدم کو تاسو محترم استاد ته هم ډیر مننه. هغه سکري دي موږ نشوایل چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفي اغیز نه کوي. موږ دا سي نشوایل تاثیر کړی دي، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنگونه او دا امنیتي دغه موضوعات دي چې ډیر کوتمدد دي. ان شاء الله وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو اغېز کړی دی د یو شمېر هیوادوالو، زموږ او تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنگونه منفي اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامنی په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ هېواد د دښمنان لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامه ترلاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خپور کړی چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده د کمال خان بند همدارنگ د پاشتان بند نور و بندو رو موش دیر حق برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی اغیزه لری او زموش حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم مبد لری پا دا برنامه که دموش او تاس و حکومت دیر کار کردی دا طول فشارو ندی دا طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی ره کلا چه پا یو حواد که جنگی اقتصاد هم ده جنگ تفسیر لاندی رازی دا سونز پوست محال که سرخ و ارقام ده تا تو سنشون در کولی
بله.
که
ارمان نوست هم ممکن
موش سروی پوست محال که تر او سپوری نده تکنیل سوی خوب منفی اغیز کرده بله
بله. ما دغه پختل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خو د یوې کابل ښار د یوې اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یئ ما دا پختل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی
بیره شکه اغیز لري یو د جنگ دمامی مسئله ده بل د کرونا مسئله ده او بل هم د اختر د رسیدو مسئله ده دری عوامل دی چې په بازارونو کې د نرخونه په برخه کې هم منفی اغیز درلوده خب حکومت هم دستی ندی چه بیکار نفته وی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخ و نواب کنترل وکی او کلا چه یاو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسلح و دلو تر وقت لندی رازی یا بل برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبر نسی کاسو پا جوریان تیست سمو دوران ده افغانستان باک اضافه تر به $500 میلیون اعلام کرد تر سو چه به مرخون و برخه که یو سب کموالی رسی داد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو ولی طبیعی دا بلکل یو یو طبیعی موضوع دا چه که چه پیو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسیمی دی پا جنگ که خلق بیزایی که جنگ خلق اقتصاد تر منفی اقیزالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصاد دیده تر تاثیر لانده رازی دا سوز استخ و مور افغانستان خلق ده تاسول لارنه دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او مور با یو سول ترسیج و کلچ مور یو سول ترسیج با انشالله دا مور اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل تیجی
بله اوریدون که تاسو د ازادي راډیو اونیز بحث اوري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي شميره درته اعلانوم 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ته د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتونکي تاج محمد تلاش هم جمعنه کړی و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي، خو اوس نروخیږي مېره ته جواب نه وایي. میرمن نصحت لتا سره بحث غځو، دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیر دوه لسیزو کې بیلا بیلو موسسو فعالیت درلود، او دوی اکثر هغه موسسې و چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وي فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه، اوس د دغه موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پکې شوي دي او کنا شته له موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولی نه سکال که هم موش اضافه تا به اتیام مسئله رو که نوی جوازونه اخیستی دی دی مجنه او طوری مشتاکینان در کری دی چه پا اوس محال که پا اوسنه شرایطی افغانستان خلق نریوال و مرستوتا دیر افیالری دی مجنه خلق بشری و همدارنگ نور و مرستوتا دیر افیالری دوی دی مجنه داجمنه کری دی چه دی پرو پا اخیستوله که بور راو در افغانستان خلق سر پوره همکاری که پا اوس محال که اضافه تر دی 2000 و کرونا یا بحرانه مرسی دی چه پا افغانستان که فعالیت داری پا بیلا سکتورونه که پا بیلا بول برخو که دی صحت پا سکتور که همدارنگ دی پوهنی در سکتور که دی امنیت پا سکتور که دی اجتماعی خدمات پا سکتور که هم پا نور سکتورونه که دوی فعالیت که موش فرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسه حمله رو په دغه جلسات کې مشتویلی دی چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلی دی او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یا سه توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور ده افغانستان نورو ارکاو ده پورکاولو لپارموز اوتاس سرجمن کلی دی یا سه کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موز اوتاس سرب انشالله با ادامه ورکوی مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موج سره همغږی لری موج را حقوی کارون نظارت کو او اضافه تر در اتیا مؤسسی در سه کال که هم به اقتصاد وزارت نجوازون رکستی نوی جوازون دی او دا موج تخکار کوی چه مؤسسات در مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هوادون یا خلق یا بلی
مؤسسه افغانستان خلک سره د اجمل لیش دوی سره مرسته وکړي. مننه میرمن. داسې خبرونه په دې وروستیو کې درلودل چې ځینې موسسې لغې ډلې سویډن کمیټې او فکر کوم چې نورې موسسې هم وې دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنۍ غونډې چې تاسو له دوی سره لرئ آیا دوی داسې څه اندېښنې لري دولت لخوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر دا دی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویره ونه لرئ، د تاسو ملکیتونه، د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي. هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تاسو په نظر کې ونیوئ چې ګونه شته، ستونزې شته، مشکلات شته، مؤسسې هم یو څه ویر لري، خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي، د هغوی کارونه د نظامي په سطحه نه ده. هغوی خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې، د پوهنې په سکتور کې او د نورو اجتماعي سکتورونو کې دوی کار کوي. دوی ژمنه لري، خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهم شته. موږ سره دا ګواښونه شریک کړي دي، موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما اوویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې تاسو هم تېره پک شوي دي، دا یو فشار دی، دا یو تهدید دی. انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي.
میرمن ساته سره سره پات شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتونکو هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش صاحب، ستړي مسي، تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره ځپلې دی؟ پر ولس باندې عمده اغیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نام سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د باس ټولو ګډونوالو ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه په عایداتي سرچینو او وریا خواز په ترانزیټي لارو، ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هیواد نه راځي، فوق العاده تاثیر گذاري منفي درلودلې او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفي تاثیرات درلودلې دي. ترڅنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې هغه باید وځنډول شي. حدودا 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي، او د دې نه ور هغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-30% په بازار کې لوړې شوي دي، او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي، او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کاوه، او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راغلل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي، هغه هم 15-20% متوقف شوي دي او ناراضي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لاس او ګریوان ده ورسره.
بله، تلاش ته څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري، خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي، او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه، تر څو چې اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین ونه ترخیشي، اقتصادي ماشین د ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لک تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې نیولي، دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پی ورځي، دغه ته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري، او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې د جګړې ښکېلو غاړو ته څه په کار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي، که د طالبانو لخوا نه وي. ولې؟ هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې په سیمه کې مصارف د ولس مصارف دي، او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته به هیڅ کله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیم اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دي وسی چې سیاسي جوړجاړی دی وسی، تر څو چې نظامی مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي، تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونه رول شي او عام خلک له دې نه متضرره کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي، هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي، او خپل کاروبار مافیایی یا غیر مافیایی په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده، او صرف د خپلو شخصي منافعو دپاره دلته راغلي وو، او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کېږي. اما د عام ولس، د عام خلک، د عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي، او څه جایدات لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، دی غوت د ډیر جدي پام د دوالو نورو لخوانه ونیول شي او جوړ جړای د سیاسي جوړ جړای د وشي فکر کوم هر څه زور زر د سیاسي جوړ جړای وشي نظامی ډکار زر ماشين دریجه او بل اخر اقتصادي ډګر تلار حواریش.
بله په همدې هیله تلار صاحب را سره اوسې میرمن نو ساته سو د تلار صاحب خبري واوریدلې. یو شای چې د ورسل سترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي. جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړې زو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوختي. په دې وخت کې ولست ممکن دا پختنی پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د خوالي لپاره څه برنامه لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده د طالبانو په خوله چې 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوی دي حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره کور همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره کور همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت د بیروراست لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دادی چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وصولو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نستنه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او د موږ اقتصاد د سیمو او د پلوی کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بلې، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلود. تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړه تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوی دي. دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي څومره شمیرې بهرنۍ دي؟
د ری مسې په اړه نه دی ځکه کشمیر از زمو اوس مهال زمو فاتم کې نه دی. خو لاس یا پنځه مسې دی چې د هوای مسې شونه خارجي دی او دا خارجي مسې دی. خو نور مسې داخلي مسې دی. د تهو مسې مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دی. بلا شک چې په اوسنۍ شرایطو کې د مسې د کار لپاره په بیر ارتاک د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسئله پوهیږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او به ځای شوی مهاجرون سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنگونو او د ناامنۍ او لکبل د خپلو سیمونه متواری کیږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بل برنامه ده چې د دې برنامه تنظیم کوونکي هم یو نړیواله بانک ده. بلا شک چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګه نړیوال سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جدوزکولو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیر مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي. اقتصادي وضعیت ښه نه ده او بازار ته هم چیزی د لومړنۍ موادو بای لوړې دي. مخکې ورته تلاش ته اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي. دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش سره خبرو بس پات ورسو. مهرباني.
ډیره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسیږي او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو ثبات وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاسب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوت شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب اول کو یو لاندې تبصره دی نو ستاسو په خبرو لرم. ګوري دا ماسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تهدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دوه موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکا وګورئ چې 50 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زره یو فابریکا په پښو ودری شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکې وزارت وي نو داسې پالیسی به ورته جوړ کړي د تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې جاغ زر په شو ورته شي او مالی بارې ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلې د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درې یو په دې باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکې هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستل او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالات کې باید ولري. هغه وخت مشکلونه شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې، تلاش سي تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته. موږ دې یو یم لسی جګړې شاهدان هم اخلاقنا په خوا هم جګړې تیر شوې. جګړې هیڅ وخت دې یو هواد دې بهبود ور خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. اله منجو چې اول خو په عامه تاسیسات باندې جګړه ونسی، عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسی او عامه تاسیسات د بشري منابع وته ډیر جدي پاملرنه وسی. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاري وشول چې تر ده حدا پورې راورسیدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولارونه چې فرار ورنه کړل شي. ان شاء الله امیدونه ستاسو او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی وي بل اخر په لاندې مهاله کې داسه اقتصادي او سیاسي پالیسی نظامی پالیسی ورتیو دي چې وحاستر سره رسیدلی دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم را منتصفه اله من دي ما چې افغانان په خلو کارو
پاند
او ونظر چې په دغه تجربه تجربه لرو
ډیر مننه تلاش سي
نور هو د دې ته
سلامات اوسئ
افغانستان
ډیر مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدل ته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریانو ساتاو د پانتون لو استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام.